د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لاري د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پایل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دوړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی او د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان د سولې پروان بهیر له یو بل سره بحث کوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زادران په همکارۍ هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په مکرې د دې ساعت د ازادي راډیو او د مهمو خبرونو سرخط په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د روایت چې په 2013 میلادي کال کې تر 343 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. په ایټالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلومات او د هغه میرمن پټ ځای ته تښتېدلی دي، او د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف خپل زوی د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. پوره خبر نواوري په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د ازادي راډیو خبري الوای چې په د نن ورځې په جریان کې شمیر کسانو خپل نمونه ثبت کړي هم دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دا بهیر له وخته مخکې پیل کړی او هدف یې د انتقادونو مخنیوی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات تان په 98 ټکیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ډونالد ترامپ پرون د خپلې کابینې ته په وینا کې چې له ټلویزیون خبرېده دا خبره کړې ده. ترامپ ویلي چې د افغانستان په چارو کې د مسکو لاسوهنې د پخواني شوروي د سقوط لاره جوړه کړه. هغه له روسیې او پاکستان غوښتنه کړې چې اوس په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د سولې د پاړه د خبرو لپاره هند ته تللی دی. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله موهب نن د هند له لوري د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته ولاړ. له هندي لوري سره د موهب د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343 زره زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د ادارې نن په یوه رپورټ کې ویلي چې د ډسمبر میاشتې په وروستۍ یوه اونۍ کې دا تقریبا 1.5 زره افغانانو د بې ځایه کېدو رپورټ ورته رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي چې جګړه، وچکالي او نور طبیعي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې ستري محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 1 لک روبلو جریمه چې تقریبا 400 ډالر کېږي لرې کړي. د مسکو سیمه ییزې محکمې په دې تور چې د ازادي اروپا راډیو په روسیه کې د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامه شوې، د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د روسیې د عدلي وزارت په 2018 میلادي کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ډېرې برخې وتړلې. د ازادي اروپا او ازادي راډیو ادارې د مسکو د استیناف له محکمې هم غوښتنه کړې وه چې ورباندې لګولې جریمه لغوه کړي، خو د ډسمبر په میاشت کې غوښتنه رد شوه. د ازادي اروپا او ازادي راډیو سرپرستی مشري دیزی سندلر نن ویلي چې دا په روسیه کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو د فعالیت د مخنیوي یوه هڅه ده. دیزی ویلي چې د دوی خبریالان د هیڅ حکومت په استازیتوب کار نه کوي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف خپل زوی سردار بردي محمدوف د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. د ترکمنستان احال ولایت له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. سردار بردي محمدوف 30 کلن دی. د هغه د مقررې د خبر بیان پرون د ترکمنستان د جمهوریت ریاست پر رسمي پاڼه خپور شو. سردار بردي محمدوف په لنوې چوکۍ سره د ترکمنستان د پارلمان غړی پاتې شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال له چوکۍ به استعفا وکړي. په ایتالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ او د هغه شزه چې تر وروستیو میاشتو یې په هیواد کې د سرپرست په توګه کار کاوه ځان پټ کړی دی. دا خبر د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي کیم مین کی نن په سیول کې خبري اعلان کړی ده. هغه ویلي چې د جنوبي کوریا د ملي استخباراتو ادارې د معلومات په سری غونډه کې ورسره شریک کړی. کیم خبري اعلان ته ویلي چې په روم کې د پیونګیانګ سرپرست سفیر او د هغه میرمن د نومبر د میاشتې په پیل کې هلته خپل رسمي استوګنځای وتلی دي. د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کار موده د جنوري د میاشتې په پای کې ختمېده. دا سی رپورټونه هم خبر شوی چې پروم کې د شمالي کوریا سرپرست سفیر په غربي هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو شمالي کوریا په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. په روسیه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر 30 ته ورسېد. د روسیې په منګیتوګورسک ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ د نوي کال په شپه ونړېده. روسي چارواکو ویلي ودانۍ شاید د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وي. د چین حکومت نن وویل چې یوه تحقیقاتي فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر تاریکه خوا یا هغه لوري چې له ځمکې پټوې راکښته سوه. دا په بېسارې ډول یو مهم فضایي تحقیقاتي ماموریت بلل کېږي. له دې سره چین د نړۍ لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په پټ اړخ یا تاریکه خوا کې د تحقیقاتو ماموریت پیل کړی. د دې ماموریت نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شوه. د پروسې پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن د دویم رسیال د نه حضرولو له امله ونتوانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. پیدرام په عین حال کې چې ځان یې د ولسمشر په انتخاباتو کې کاندید کړل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ.
با این کمیسیون با این رهبری نمیشود. تقریبا دو ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. دو سه نوع رای دهی وجود داشت.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
کمیسیون فقط غواړي چې دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او غوښتنې اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ته کړي.
دا خغلی رشید پاینا د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه له وخت نه مخکې پیل شوې او په داسې حال کې چې انتخابات ځنډیدلې باید دا پروسه هم ځنډول شوې وه. په رپورټ سربیره له خغلی رشید سره مرکه هم دراوړو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی. دا خغلی محب دا سفر په جزئیاتو رپورت لرو. د پاکستان او ترکیه چارواکي د افغانستان د سولې پروان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو د افغانستان په اړه بنور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست د متحده ایالاتو د پوځ له ملکي مشرانو غوښتي دي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمن پیل کړ. د دې بهیر د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن چې ټاکل شوی و نن خپل کاندیدي اعلان کړي، د دویم رسیال د نه حضرولو له امله ونتوانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. عبداللطیف پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف پیدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو. هغه وایي په دغه کمیسیون او په دغه رهبرۍ نه کیږي. له څو میاشتو او څو ورځو له تېرېدو وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دي معلوم. عبدالطیف پدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق وردګ خپل ځان یې د ولسمشۍ د نومان په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسن لومړنی احتمالي نوماند و چې غوښتل یې ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د یو مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جدي له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې پورې درې اویا کسانو ولسمشۍ انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوه یې میرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلي ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځنډ وسي. د ځان لامل هم دا دی موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 19 ته وغځوله. که څه هم دغه ځنډ د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریان نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات ترسره کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ، خو د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د اقدام له وخته مخکې ګڼي. دا آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادی رډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځانته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړې. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده ټاکنې نویسم د سرطان ته وځنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ یو 60 ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو د تصویري تذکرو همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه شوي نه دي، نهادونو سره شریک شوي نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او په دې هغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ډب کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه اقدام مخکې وشو له وخته مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده او په عین حال په ډېره عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې ځینې سیاسینو کمیشنران ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړي ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ تر څو په دې کې به هغه غوښتنې ډب سي. موږ به ووایو چې په همدغه کمیشنرانو موږ مخته سو.
خو دا لړۍ پیل شوې ده، دغه تعدد د نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ د کلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی دی سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو ولایتي شوراګانو دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بېله شکه څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختیږي او د دې څنګ رای کې کیږي. رای چې تاسو ولې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دا ورته نو دا هم له اقتصادي اړخ نه هم له تخنیکی او عملیاتي اړخ نه هم د خلکو د انتخاب برخې سوی را ایجادولی شي او فقط پروسه وګدوي. او ځینې کاندان خو پیږي سره د قانون حق ورکړی ده، د سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان مملکنو کې په شرایط باندې برابر دي، اما خو پیږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټونکي نه شي کېدل. بیا هم د دوی حق ده، موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو. ولې پروسه لوی اوګد کوي او په عین حال کې رائے تیټوي.
بله یو اور سه پښتنه بل هم رشید سی وغه دا چې ځینې تاسو کاندیدان هم ویل کیږي چې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت لپاره رای ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت لپاره به لازم رای ترلاسه کړي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړي وي؟ څنګه په دې اړه
باندې قانون شرایط ستنه دوی باید یو لکه تذکرې چې سټیکر ولري هغه به راوړي او فلټر چې نو اضافه لږ نه دي تاکنه خپلواکه میسم محدودیت نشي مازه کولی ورته خپل خلکو خپل هغه سوند ده خصوصا چې پیګ دوی په کیمرې وړي دي یا ناکام یا مختلف مسله پیګ چې دوی رای نشي وړلې، فقط غواړي ځانونه مشهور کړي او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي، هغه ده چې لمطرح کویندن سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره دوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وي ولا وزارت یا سفارت یا تشبیه حتی په تیر ټاکنه کې ولسمشي یو تن کاندید دی ناحیه د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوان امتیاز ورکړ سو چې هغه به تیر سل خپل هغه کاندید ورسره، نو دا بحثونه هم په دې کې مطرح دي.
دا ساده او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو سره مرکه اوریده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار د سولې او امنیت د همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبراتو لپاره هند ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه شوه. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان هڅه کوي په اوسنیو شرایطو کې د سولې او امنیت په برخه کې د هند پام راواړوي. نور حل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پنځمه پورس هند ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنځمه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه سفر کې به د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکاریو خبرې وشي.
ډاکټر حمدالله محب
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د هند ملي امنیت صلاحکار په رسمي بلنه د غهبات د دوه اړخیزو همکارو د سولې پروسی او د امنیت په برخه کې د همکارو اړوند خبرو لپاره لاړ او ممکن دی وی د ورځو پترس کې په دې اړه خبرې وسی.
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې لکلون را په دې خو له افغانستان سره په پوزي او اقتصادي برخه کې همکاري لري. د افغانستان د ملي شورا او د ودانۍ جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوزي برخه کې د څو هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي. سره دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسی راپریدل لامل شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د اعلان پر مهال له هند نه په افغانستان کې په پوزي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان باید د ترهګرو پر وړاندې هند، روسیا او پاکستان وجنګیږي نه امریکا. شام چې د خپل هیواد د کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې د خپل نړیوالو همکارانو کم مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی مخاطب کړ او ویل چې مودی په وار وار ورته ویلي چې هیواد افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. په داسې حال کې چې د ټرمپ په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 15 ساعتونو لګښت دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، چین او ایران هیوادونو شاملیدل، خو د هند حضور کمرنګ ښکاری. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې شرایطو کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي. له دې جلې انتظار خدم وایي
تاثیر چې ترامپ هم د نندا مودین یادونه کوي چې هر وخت دا ګورم یوازې خپل کتاب قانون خبرې ته کوي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې زموږ د 15 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی. زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړې دي، خصمیت لري څکومه چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره چې یو نوی آغاز نوی مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزي همکاري له سره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولای شي چې د پوځي برخه د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروزه عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
د دوستانو د فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو نه یوازې دا چې هند ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه واوریدل، دا مو هم واوریدل چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د هند او سیمې د هیوادونو د رول او ونډې په اړه یو لټ څرګندونې کړي دي چې بېلابېل عکس العملونه یې نه یوازې دا چې په امریکا کې راپورته کړي بلکې په افغانستان کې هم لرلې دي. په همدې موضوع باندې زما بل همکار د نړیوالو اړیکو وبخې په همدې موضوع باندې زما بل همکار نسیم شفق له د نړیوالو اړیکو له څیړونکي انتظار خادم سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره په دې اړه ترې پوښتل شوي چې د ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه کړي څه نظر لري. ښاغلی خادم غواي
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکارا ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې واقع به دا غیر خبرو څه وي. دویم هغه نظامی مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست په نازکۍ ډېر خبر نه دی ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي. نو خدا ده چې دغه خبر په دغه حالاتو کې کومه چې ټرمپ غوندي یو څوک چې د افغانستان د جنگ زمامداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوه کوي د خبر مناسب نه وي. دویم دا ده چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان د تشویش کې چې افغانستان کې موږ جګړه کړې ده، موږ ستاسو جګړه کړې ده، ځکه تاسو هم چې راغلي وي دلته د تروریزم ویره وه تاسو تلله او دا د اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان نه دي بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسو د خاورې د دفاع په خاطر موږ راغلي یو. نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو تلاش وکړئ چې د جنگ بوج له موږ سره واخلي. په عین وخت کې چې د افغانستان خپل عسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنانو ته به دغه مخ په خوسته چې موږ دلته راغلی یو د اصل زمونږ جګړو بلکې د اساس جګړو.
خادم صاحب، اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه شو سره لري، په دې ټولو باندې ست اغیز لري تاسو نظر؟
ډیر زیات ګور جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي، یو رواني د جګړې ګټل دي، یو فزیکی جګړې ګټل وي. رواني اړخ د فزیکی اړخ نه ډیر زیات مهم دی، په دې معنی باندې چې ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته راتلل دوی خو د تروریزم سره جګړه نه درلوده، یا هم مخ سره خبر نه و. د افغانستان جګړه خو د سپتمبر له واقعي دي خاطر پیل شوې ده. نو که ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته راغلي میلیاردونه ډالر مصرف کړي نو دا د امریکا په خاطر باندې، کله چې امریکا اوس د افغانستان د جګړې تر شا لامل دومره مهم نه ښایي، یا مثلا هغه انګیزه چې په دوه ډول کال کې جات شوې د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي، نو حتما د ناتو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیواله ادارې مایوس کیږي چې هغوی خپلو خلکو ته اوس مخ نه لري. هغه دلایل چې تر اوسه پورې د جګړې تر شا دوی خلکو ته وړاندې کول هغه اصلا بېهوده او بېمعنا شو.
بله، نو خادم صاحب، د ټرمپ دغه ډول څرګندونې دا به په هند، په پاکستان او په روسیه کې ستاسو له نظره تحلیل هم څه دی چې څه ډول غبرګون به راوپاروي، څه ډول څرګندونې به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه یلسین چې د افغانستان د امریکا د عسکرو د وتلو طرفدار او هغه د پرنور هم دلیل جوړی دی چې خپل لابي ته زور ورکړي. په هندستان شایي چې تر دې حد پورې ګورګون نه خایي ځکه مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې او سولې فرمول بدل شوی دی. دوی حد اقل لکه څنګه چې غیر مستقیم ویل چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو، اوس به مورته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راووزي، سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري که موږ په افغانستان باندې تمرکز وکړو، افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې او په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی، د قدرت په لحاظ باندې، د نظام په لحاظ باندې، په څوک لحاظ باندې. دوی هر هغه ځای ته چې هلته ګټه وي یا هر هغه ځای ته چې هلته دوی ته خطر متوجه وي، او دوی هر پروسه شروع کوي، په قوت باندې شروع کوي. جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل دا دوی د جدیت نښه وه. اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کېږي، سوله کوو نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي، ملت هم خوشحاله شي، تاریخ هم جوړ شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:29 خپرېږي. له انتظار خادم سره مو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اورېده چې نوموړي د کابینې له غونډې مخکې کړې او پکې د افغانستان په اړه غږېدلې. په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو په ونډه او همکارۍ غږېدلې دی. د ښاغلي ټرمپ دې څرګندونو په امریکا کې او همدارنګه په سیمه کې ډېر عکس العملونه راپورته کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سموګل ازادي راډیو ناوړه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدل شي. د هلمند والی وای طالبانو ته د ایرانی او روسی وسلو د ورکړې سره سره جګړه کمزورې شوه ده. کڅه هم په دې ورسوي کې د وسلوالو طالبانو د والی ملامنان په شمول د استخباراتو مسولین او د جګړې د لومړی کرخې مهم قومندانان وژل شوي، خو بیا هم د نادلی، مارجی او ګرمسیر ولسوالیو په شمول پر ګڼو امنیتي کمربندونو د وسلوالو په بریدونو کې کموالی نه دی راغلی. علت څه دی چې د ژمي د ساړه موسم او درنو تلفاتو سره سره بیا هم د طالبانو په بریدونو کې کمی نه دی راغلی؟ پر دې مسله زموږ همکار الیاس تایی رپورټ چمتو کړی. دا رپورټ اورو.
دا د طالبانو لخوا د نادالی ولسوالۍ یاړوند پر امنیتي کمربند د تیر شپې د یو برید پر مهال د ازادي راډیو د یو اوریدونکو لخوا پر واتس اپ ثبت او رالېږل سوی د ډزو ژغ دی. هغه غوښتنه کړې ده چې هویت افشا نه سي. چارواکو د دغه برید پر مهال د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې تر لسو ډېر وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور یې په ځوابي ډزو کې ټپیان کړي دي. د هلمند والی وای پر وسلوالو طالبانو د هوایی بریدونو ترڅنګ د شپې لخوا چاپی او په غشمو کې د عملیاتو په ترڅ کې چې د دوی په ولکه کې دي د غډلې ته دا وښتو درنو تلفاتو لامل په جنگونو او درنو بریدونو کې کمواله راغلی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند امنیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، په دې وروستیو کې د طالبانو څخه داسې ډېرې وسلې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي چې د ایران او روسیې جوړې دي.
په عملیاتونو کې بعض امنیتي ارګانونو چې سلا وسلې نیول شوي دي، هغو ویلي چې دغه سلاګانې نوي دي او مخکې جنګونو کې استعمال شوي نه دي او د امریکا د ایران بخنه غواړم د ایران د وسلو دغه نه دي.
په دغه برخه چې تازه اوس امریکا هم ترې اندېښنه شوله ده، ننګونه ده د افغان حکومت پر وړاندې په خاص ډول د نظامي ځواک پر وړاندې.
زما هدف هم دغه نقطې ته و چې د اطلاعاتو معلوماتونه موجود دي، خو ساحه او مخالفین بیا دا پټي ځکه چې دوی بدنام نشي، در حال کې چې هیڅ امکان نه لري چې بیرونی امکانات دوی سره نیو بیا د دولت مقابل کې.
د هلمند والی کته هم داسې وسلې در رسنیو په واک کې ورنکړي چې وشي د ایران او روسیې جوړې دي، خو په دې ورستوي کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په کابل کې رسنیو ته داسې وسلې وښودلې او ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو په هلمند کې نیولې دي چې د ایران او روسیې لخوا وسلوالو ته ورکول سوي وي. د هلمند والی په دې اړه چې د ژمي د ساړه موسم ترڅنګ وسلوالو ته د افغان ځواکونو سره په جګړو کې د درنو تلفاتو د اوښتو سره سره بیا هم په یو شمېر کمربندي سیمو باندې بریدونه نه دي کم سوي څه ونه ویل، خو د چارو کارپو صبغت الله هاشمي وایي وروستۍ تودې جګړې او د طالبانو د رهبرۍ په سطح د کسانو وژل کېدل د سولې د خبرو سره تړاو لري او هر خوا هڅه کوي چې په دې ډول ډېر امتیازات خپل کړي.
ادامي جنگ پس از کشته شدن ملامنان
دی وایي د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملامنان او نورو کمانډانانو تر وژل کېدل وروسته د جنگ او بریدونو هماغه سي دوام له دوه اړخونو د کتلو او نظر وړ دی. اول طالبان غواړي د جګړې د سنگر په تو د صدر سره ځانونه کوي وشي او د سولې په خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. دوهمه مسله د طالبانو په خپل منځ کې د امتیازات ده. دوی هر ډله او ګروپ غواړي هغه کسان ته چې د بهر نه دوی ته وسلې او امکانات لدی جمله د شپې دوربینونه او مهمات ورکوي وشي چې لا هم برلاسي دي او کولای شي د حکومت په وړاندې د دې ټولو تلفات او زیانونو سره سره جنگ ته په شدت دوام ورکړي.
یک نوع رقابت به خاطر به دست آوردن امکانات وجود داره.
د جګړې په ډګر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د برلاسي خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د هلمند ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو پولکه کې دي. که څه هم حکومت تازه نادلي ولسوالي او د لشکرګاه څلورمه اوزه په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې ایستلې ده، خو سنګین، موساکلا، نوزاد، دیشو او بغران په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د ګرمسیر، مارجي، واشیر او ګرشک ولسوالیو اکثره سیمې په لاس کې لري. حکومتي مسولین چې د طالبانو منظم حضور هلمند کې نه مني وای په نږدې راتلونکي کې یو شمیر نور ولسوالۍ ته هم عملیات غځوي او هغه سیمې به بیرته په لاس راوړي چې په تیرو څو کلونو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې وې. محمد الیاس طایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د الیاس طایب ریپورت واورېده چې پکې په دغه ولایت کې د روانو جګړو او نامنیو په اړه معلومات وړاندې شول. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري وخت څلور نیمې بجې شوې. له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر مخکې له وخته پیل کړی او د ځان لپاره د مسؤلیت د یوې حلقې جوړولو هڅې کوي. د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان په 9.8 کېږي. د کونړ د عام روغتیا ریاست وایي چې 300,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې وسلوالې ډلې د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي. ډاکټر ساپی ویلي چې دغه مخالفت د نور کله په پرتله لا زیات شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیه، پاکستان او هند غوښتنه کړې چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. هغه له روسیه او پاکستان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لوستوالو طالبانو او له داعش سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې په اړه د خبرو لپاره نن هند ته ولاړ. د ملي امنیت شورا وایي چې حمدالله موهیب نن د هند له لورې د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته تللی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن وویل چې په روم کې د شمالي کوریا د سفارت سرپرست او د هغه ښځه په نامعلوم ځای کې پټ شوی دي. ټاکل شوی و چې په روم کې د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کار موده د نومبر د میاشتې په پای کې ختم شي. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن د خپل هیواد د استخباراتو د ادارې په حواله وویل چې د شمالي لوري سرپرست سفیر یو ناڅرګند ځای ته تللی دی. د شمالي کوریا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشره ډیزي سندلر وایي چې د دوی خبریالان په روسیه کې د هیڅ هیواد استازیتوب نه کوي او آزاد کار کوي. ډیزي سندلر ویلي دي چې د روسیې له سترې محکمې به غوښتنه وکړي چې په ازادي اروپا او ازادي راډیو باندې لګولې جریمه لاغو کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ لوبډله به د روان کال د مئی په میاشت کې سکاټلند سره مخ شي. افغان لوبډله د روان 2019 زیږدیز کال د مئی میاشتې په اتمه او لسمه نیټه له سکاټلند سره لوبې کوي. کومې لوبې چې د هغه هیواد په قربتوب د ایډنبرا ښار په ګرینج لوبغالي کې پلان شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ دواړه لوبې له افغانستان سره په انګلستان او ویلز کې د 2019 نړیوال جام یو ورځنیو لوبو په برخه کې د چمتووالي لاړخه مهمې بللې دي. افغانستان د 2019 نړیوال جام ته تیر کال لار پیدا کړه، خو انتقاد دا چې د چمتووالي په خاطر لکومي هیواد سره سیالۍ نه دی پلان کړی. دوه افغان لوبغاړي د بنگلاديش په سوداګریزو کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ورسېدل. نجیب زدران او قیس احمد دوه هغه افغان لوبغاړي دي چې نن د خپل لوبډلو سره یو ځای شول. د بنگلاديش د کرکټ غوره لیګ سوداګریز سیالیو شپږم پړاو سیالۍ دوه ورځې وروسته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې درې نور افغان لوبغاړي د استرالیا په سوداګریزو سیالیو کې د لوبېدو په هدف په استرالیا کې دي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه درې لوبغاړي دي چې د استرالیا د غوره لیګ په دریو لوبډلو کې اخیستل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې غور کوي چې د 2022 نړیوال جام سیالۍ د څو هیوادونو په ګډ کوربتوب ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته وویل اټکل دی چې د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې 48 لوبډلې ګډون وکړي. د ډیرو لوبډلو ګډون او د قطر هیواد کم مساحت ته په کتو د دې غور دلیل بللی دی. ښاغلی جینانی ویلي د قطر مساحت کم دی او فیفا په دې غور کوي چې دغه هیواد تر څنګ کوم بل ګاونډی هیواد هم د نړیوال جام د کوربه توب لپاره وټاکل شي. له دې وړاندې د 2013 نړیوال جام کوربتوب روسیې درلود او د راتلونکي 2022 نړیوال جام کوربتوب هم قطر ته ورکړل شوی و.
اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی خبري ریپورټ راخلو. د پاکستان او ترکیې چارواکي د افغانستان د سولې پروان بهیر له یو بل سره بحث کوي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ ترکیې ته له روانېدو مخکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رسنیو ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یوه موضوع د افغانستان د سولې بهیر او د سیمې پر راتلونکي وضعیت بحث دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام خپرېږي او کور کلیم لدی ورسته دی.
د امریکا لوري د افغانستان سولې د هڅو له پیلېدو سره اوس د سیمې د ډېرو هیوادونو د چارواکو د سفرونو پر مهال د افغان سولې روان بهیر د بحث یوه مهمه ایجنډا ګرځېدلې. په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستانی مقامات نن او سبا له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیې ته له روانېدو مخکې ښاغلي قریشي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږی دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن
و قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات و دا ترکی رول ډیر مثبت پات شوی. حلتا دا امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږی دي. مونږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او پراتونکو کې به هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیز غونډې وي پاغې کې هم ترکیه له پاکستان سره به
اوس په پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران نن په دوه ورځنی سفر ترکیې ته ورسېدل. شاه محمود قریشی له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیې ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشی رسنیو ته ویلي روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوۍ تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ترې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دا دي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کار په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی سره کوي او د دوی ملاتړ لا پسې راجلبوي نو دا به په دې معنا وي چې هغه بلاک چې تاسې وسوله غواړي چې د دوی په میل باندې وي. موږ تاسې د دې شاهد پاتې شوي وو چې روسانو ټینګار ډېره هڅه دا کړې ده چې داسې اورون خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به د دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریځ په خپله ګټه څرخولی وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio